آج ویو 360 میں پاکستان میں صرف ایک سال کے دوران مزید 1.25 کروڑ پاکستانی غریب طبقے میں شامل, کیا تیزی سے بڑھتی شدید مہنگائی کو روکنا ممکن ہے؟
حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے کام کرنے کی.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. اس سال کے آغاز میں جب عالمی بینک کی طرف سے یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی وجہ سے تقریباً 80 لاکھ پاکستانی خط غربت سے نیچے جا سکتے ہیں, تو اس پر میڈیا میں چند خبروں سے زیادہ کچھ توجہ نہیں دی گئی. لیکن پیر کے روز عالمی ادارے کی رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں جن کی پیشگوئی کی گئی تھی. یعنی مزید 1.25 کروڑ پاکستانی اس آبادی میں شامل ہو چکے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہ وہ افراد ہیں جو ایک دن میں $3.65 سے کم کماتے ہیں. یعنی اگر ہم ڈالر کی قیمت کا اندازہ 290 کے حساب سے بھی لگائیں تو روزانہ تقریباً 1,000 روپے کمانے والا ہر شخص غربت کی لکیر سے نیچے ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے ماہرین ملک کی معاشی صورتحال کے جلد بہتر ہونے کے حوالے سے کوئی زیادہ پر امید نہیں ہے. غربت میں یہ اضافہ کہاں جا کے رکے گا, آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. اپنی رپورٹ میں عالمی بینک نے غربت میں اضافے کی جو بنیادی وجوہات بتائی ہیں ان میں صحت, تعلیم اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی سر فہرست ہے, جبکہ حکومت کے بیجا اخراجات, مہنگی توانائی, غیر مساوی ٹیکس کا نظام اور اشرافیہ کے کنٹرول میں رہنے والا غیر مؤثر پبلک سیکٹر بھی پاکستانیوں کی مشکلات بڑھا رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے عالمی بینک کی طرف سے دی گئی تجاویز اور وجوہات کا خلاصہ جانتے ہیں.
ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ صرف ایک سال میں مزید 1.25 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں اور اب ملک میں ہر 10 میں سے تقریباً 4 افراد غربت کا شکار ہیں. دنیا بھر میں غربت کے شکار افراد کی تعداد 66 کروڑ کے لگ بھگ ہے, جس میں سے 9.5 کروڑ پاکستانی ہیں. اب یہاں غربت سے کیا مراد ہے؟ تو عالمی اداروں کی ڈیفینیشن کے مطابق ہر وہ شخص جس کی روزانہ آمدن $2.15 سے کم ہے وہ غربت کا شکار ہے. اور اگر اسے پاکستانی روپوں میں کنورٹ کیا جائے تو ہر وہ شخص جو تقریباً 650 روپے روزانہ یا 20,000 روپے ماہانہ یا اس سے کم کما رہا ہے وہ غربت کا شکار ہے. 80 کی دہائی تک جنوبی ایشیا میں پاکستان سب سے خوشحال ملک تصور کیا جاتا تھا, لیکن اب اس کا شمار اس خطے کے سب سے لو انکم کنٹریز میں ہوتا ہے. کئی افریقی ممالک بھی اس فہرست میں ہم سے آگے نکل چکے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عالمی بینک کی رپورٹ اس کی کئی وجوہات بیان کرتی ہے. نمبر 1, ملک میں صحت, تعلیم اور دیگر بنیادی خدمات کی فراہمی اور سماجی تحفظ کا نظام مکمل طور پر ناکارہ ہے. ملک میں ٹیکس سسٹم غیر مساوی ہے, یعنی غریب زیادہ اور امیر کم ٹیکس دیتے ہیں, جبکہ دنیا میں اس کے الٹ ہوتا ہے. ایگریکلچر پروڈکٹیویٹی انتہائی لو ہے اور اس کی ویلیو بھی انتہائی کم ہے. نمبر 4, انپروڈکٹیو اکانومی. نمبر 5, ملک میں بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ یہ شعبہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ان سب مسائل کے ساتھ پاپولیشن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے, تو نوجوانوں کے لیے اپرچونیٹیز نہ ہونے کی وجہ سے ان میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اب مسائل تو پتہ چل گئے, لیکن ان کے حل کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی یہ رپورٹ اسلام آباد میں بیٹھے پالیسی سازوں کے لیے ایک وارننگ سائن ہے. ملک میں پریزنٹ پولیٹیکل, سوشل اور اکنامک ماڈل فلاپ ہو چکا ہے, کیونکہ اس سے عام پاکستانیوں کو بنیادی خدمات تک رسائی بھی ممکن نہیں ہو پا رہی. حالات میں بہتری کے لیے حکومت کو آمدن بڑھانا ہوگی اور ان سے ٹیکس لینا ہوگا جو ٹیکس نہیں دیتے. سرکاری اداروں کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا اور اس سے بھی بڑھ کر فضول قسم کے اخراجات سے گریز کرنا ہوگا اور وہ پیسہ لوگوں کی فلاح و بہبود پر لگانا ہوگا, تبھی ملک سے پاورٹی کم ہو سکے گی, ورنہ ہم اس سے بھی برے حالات میں گھرتے چلے جائیں گے.
غربت میں اضافے کی ایک اور بڑی وجہ آمدنیوں کے مقابلے میں مہنگائی میں شدید اضافہ بھی ہے. آپ کو ملواتے ہیں کراچی کے رضوان عالم سے, جو تقریباً 1 سال سے سموسوں کا سٹال لگا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مہنگائی کے اس دور میں رضوان کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں کیا مشکلات پیش آتی ہیں, انہی سے جانتے ہیں.
میرا نام رضوان عالم ہے, میں تقریباً 1 سال سے یہ کام کر رہا ہوں فرائی آئٹمس کا. تو اب حالات جس طرح کے چل رہے ہیں تو اس میں بہت مشکل ہو رہی ہے کام کرنے کی. یقین کریں گے کہ جو سیل میری پہلے تھی اس کی آدھی ہو گئی ہے. اب میرا کاؤنٹر نا یہ چاروں ٹرے بھری بھی ہوتی تھی الحمدللہ, لیکن اب کیا کہ میری کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے چیزوں کی, تو اب مجھے ایک ٹرے پہ لانا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے تو آئل, جو میں پہلے 380 روپے کا ایک پاؤچ لے کر آتا تھا, अब वो 470 रुपए 490 रुपए का एक पाउच हो गया। आलू जो मैं 23 रुपए किलो लेकर आता था लास्ट ईयर, 100 रुपीज केजी लेकर आ रहा हूँ वो मैं।
देखें बजट की जहाँ तक बात करते हैं ना, तो सिर्फ लग ही रहा है, आ नहीं रहा।
मेरी पहले इनकम होती थी तकरीबन 35-40 हज़ार रुपए की, सही है। अब उसमें बिल, ट्रांसपोर्ट, ये सारी परचेजिंग, ये ऑयल, सब्जियाँ, ये हर चीज़ इतनी एक्सट्रीम पहुँची हुई है कि आप बिलीव करेंगे कि पिछले महीने मैंने शायद मुश्किल से 5-6 हज़ार भी नहीं बचाए हूँ तकरीबन 3 महीने से। मतलब जा ही रहा है, आ नहीं रहा भाई। 12 हज़ार रुपये की तो गैस, 13 हज़ार रुपये की तो गैस ही चली जाती है, सही है। बाकी ये सब्जी वगैरह ने कमर तोड़ दिया है, इस चक्कर में मुझे सब्जी मंडी जाना पड़ता है। सब्जी मंडी पे भी वही हाल है जो शहर में, सिर्फ क्या कि वहाँ से बल्क में थोड़ा सा वो मिल जाता है रिलीफ, लेकिन बल्क के लिए भी तो पैसे चाहिए। हालात ऐसे हो गए, महंगाई, मैं तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं डलाता। आप बिलीव करें मेरा दिल दुखता डलाते, मैं कैसे 1 लीटर पेट्रोल डाल। कमाने का फायदा क्या है जब सारे खर्चों में पूरे हो जाते हैं, ऊपर आखिर में आखिर की तारीखों में फिर एक दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा।
अब जब हालात ऐसे हैं कि हुकूमत मौशी सूरतहाल को संभालने और आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नजर आती है, पाकिस्तान में कुछ फलाही इदारे ज़रूरतमंद अफराद की कई तरह से मदद कर रहे हैं। इदारे पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुरबत के हवाले से क्या असरात देख रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं शोमे खुद फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साकिब, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ 1 साल के अरसे में गुरबत में 5% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, क्या आपका इदारा भी इसी तरह के असरात देख रहा है?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग अस। कुछ बातें तो आप बिल्कुल दुरुस्त हैं और कुछ बातें मैं समझता हूँ कि शायद उसमें वो सूरत हाल नहीं है, गुर्बत है ना काफी तो कह सकते हैं, लेकिन ये कहना शायद मुनासिब ना हो कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। तो उसमें वजूहात जो आपने बताई हैं वो इतनी गंभीर हैं और उनका इतना इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के लोग उस उन मुश्किलात को, उन मसाइल को या उन वजूहात को दूर नहीं कर सकते। तो पेट्रोल है, बाकी हमारी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं, और फिर डॉलर की कीमत किस तरह बढ़ी है, और आपका तर कहना दुरुस्त है कि गुड गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं, अमीर तबका अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, टैक्सेस की जो सूरत हाल है, ज़रात की जो सूरत हाल है, तो ये मसाइल ज़रूर हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी रेजिलियंस है। ये मैं कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मुश्किल आती है तो बहरहाल उस मुश्किल का हम मुकाबला करते हैं, वो तूफान हो, वो बारिशें हों, वो जलजले हों, वो जंगे हों, वो इंटरनल स्ट्राइफ हो, कुछ भी हो। तो मैं तो फिर भी इस हालात में मुतमिन हूँ इस हवाले से कि हमें यकीन है कि हम इस मुश्किल मरहले से निकलेंगे। एक चीज मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ कि हम एक जो हमारा अदारा है, हम बगैर सूद के छोटे कर्जे देते हैं ताकि लोग, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं रेडियो वाले कारोबार करने वाले छोटे कारोबार करते हैं, तो हम तकरीबन 6 मिलियन लोगों को अभी तक कर्जे दे चुके हैं और अभी भी हमारे को 7-8 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कर्जे हैं और उनसे वो कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे जो हमारे बॉरोअर्स हैं ये हमें आज भी 100% रिकवरी दे रहे हैं, यानी जो कर्ज इन्होंने लिया उसकी वापसी की शरह 100% है। तो विद ऑल ह्यूमिलिटी और विद ऑल रिस्पेक्ट मैं ये कहूँगा कि अगर हालात इतने ही गंभीर हो गए हैं तो ये 6-7 लाख लोग जो कारोबार कर रहे हैं ये अपनी अकसात कैसे वापस करते हैं? जाहिर है उस कारोबार से कुछ आमदनी होती है जिससे अपने घर के अखराजात पूरे करते हैं और फिर किस भी वक्त पे वापस करते हैं। तो ये कोई एक बड़ी गहरी मैं समझता हूँ कि तजिए की ज़रूरत है जो पूरी तरह देखे कि गुरबत क्या वाकई इतनी है या इसी तेजी से बढ़ी है या कोई म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। جس سے وہ ایک دوسرے کو گرنے نہیں دیتے.
لیکن اس پہ جی جی میں ڈاکٹر امجد آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے وہ گرنے نہیں دیتے ہوں گے, لیکن جو ہارڈ فیکٹس ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں, اور جس کو آپ بھی جس طرح سے ایگری کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہے یا ٹیکسز ہیں یا باقی نظام ایسا ہے, تو یہ موسٹ لائکلی جو لوور مڈل کلاس سے لوگ نکل کے اس طبقے میں جاتے ہیں جس کو آپ کو مدد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, شاید اس طبقے کی زیادہ بات ہو رہی ہے اس دفعہ. تو ورلڈ بینک کی اس رپورٹ میں ایک تجویز یہ بھی دی گئی کہ پاکستان سب سے پہلے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں کو بہتر کرے. آپ کے ادارے سمیت کچھ اور ادارے بھی کام کر رہے ہیں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں, کیا دیرپا حل ہے اس کا کوئی, یا جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اسی سے سولوشن نکلے گا کوئی؟
بنیادی حل میں سمجھتا ہوں کہ صحت اور تعلیم بہت ضروری ہیں, لیکن بنیادی چیز ہے روزگار. تو میرا تجربہ یہ ہے کہ فائنینشیل انکلوژن ہونی چاہیے, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملنے چاہیے, یا ان کو اس طرح کے قرضے ملنے چاہیے, فائنینشیل سروسز ملنے چاہیے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہو سکے. جب وہ سیلف امپلائڈ ہوں گے تو اکانومی کا پہیہ گھومے گا, دولت جنم لے گی, اور پھر وہ بچہ سوکھ جائے گا, پھر وہ بچہ صحت کی سہولت تک پہنچے گا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حکومت سارے اپنے وسائل جھونک دے تعلیم میں اور صحت میں اور پاپولیشن ویلفیئر میں اور سینیٹیشن میں, کلین ڈرنکنگ واٹر میں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن وہ تو جتنے آپ کے پاس پیسے ہوں گے اتنے ہی ڈالیں گے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی موقع دیا جائے, گراس روٹ لیول پر, نچلی سطح پر اکانومی تب آگے بڑھے گی. اب آپ اگر 1 کروڑ لوگوں کو مائکرو فائنانس کی سہولتیں دے دیں تو وہ چھوٹی سطح پر اپنے کاروبار کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک باقی انڈیکیٹرز کی امپروومنٹ کے ساتھ ساتھ, مثلا جب آپ ایس ٹی جیز کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, تو اس میں یہ فائنینشیل انکلوژن, یہ میرا تجربہ ہے, یا روزگار کی فراہمی, ساری اسکلز کی فراہمی, تو یہ 2 چیزیں پاکستان میں اس وقت امیڈیٹلی جو 2 سولوشنز مسلم لوگوں کی رائے کے بعد سامنے آئے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایگریکلچر پہ توجہ دیں, اور دوسرا جو لو ہینگنگ فروٹ ہے وہ آئی ٹی سروسز ہیں. اگر ہم اپنے ملک میں آئی ٹی کی ٹریننگ, جو بہت مشکل نہیں ہے, کم از کم $100 بلین کی سروسز ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل ہے, اور اب ہم صرف $4 بلین کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے نا, اگر حکومت اس طرف توجہ دے, ایک ایمرجنسی پروگرام شروع کرے کہ جب ہم نے آئی ٹی کے جو گریجویٹس ہیں ان کو انڈسٹری ریلیونٹ ٹریننگز دینی ہیں, اور ہم نے 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 لوگوں کو ٹریننگز دینی ہیں, تو وہ آپ دیکھیے کہ کس قدر زیادہ 4 بلین سے بڑھ کر آپ 25 بلین, 50 بلین, 100 بلین تک پہنچ جائیں گے. اسی طرح ایگریکلچر کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پروڈکٹیوٹی ہماری لو ہے. اب ہم نے قرضے دیے ایگریکلچر سیکٹر میں, تو ان قرضوں کی مدد سے لوگوں نے کھاد خریدی, بیج خریدا, وقت پہ پانی ڈالا, اور ان کی جو آمدنی ہے وہ 25, جو ان کی پیداوار تھی گندم کی, 25 من سے بڑھ کر وہ 50 من تک پہنچ گئی. اب یہ کوئی اتنی راکٹ سائز تو نہیں ہے نا کہ آپ چھوٹے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دے دیں تاکہ وہ ان پٹس ڈالیں, جس سے ان کی انفرادی غربت بھی ختم ہوگی اور قومی پیداوار بھی بڑھے گی. تو یہ جو دو حل پیش کر رہا ہوں, ایگریکلچر اور آئی ٹی. اس کے علاوہ ٹوریزم اور جو دوسری ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے اس میں بے پناہ اسکوپ ہے. تو یہ جو سوشل انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں, ان کو پورا کرنا صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بجائے اس کے تعلیم کے پیسے دیے جائیں, صحت کے پیسے دیے جائیں, انہیں روزگار مل جائے, تو وہ ساری سہولیات وہ خود حاصل کر سکتے ہیں. اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں مختلف شعبوں میں, اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ جی 9 کروڑ پاکستانی غربت کا شکار ہیں, تو 11 کروڑ تو غربت کا شکار نہیں ہے. تو جو بالائی
لیکن جو ابھی 2 کروڑ
ان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا.
تو یہ ان کی ذمہ داری کس طرح سے ہے, اس حوالے سے ہم کسی اور نشست میں ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر امجد آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ آپ کا ادارہ اس معاملے میں کیا کر رہا ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے لوور مڈل انکم والے ممالک میں ہوتا ہے. عالمی بینک کے مطابق ملک کی مڈل کلاس میں تقریباً 90,000 سے 3.5 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والے لوگ شامل ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظفر شفیق, درمیانے درجے کا کاروبار چلاتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کام کرنے والا اسٹاف اس وقت کس حال میں ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے ظفر آپ کے پاس, کام جو کر رہے ہیں لوگ, اور کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس جو کام کر رہے ہیں, اور کتنوں کو شکایت ہے کہ ان کو تنخواہیں اب کم لگتی ہیں؟ یہ
ہمارے پاس تقریباً آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ آرگنائزیشن ہے ہماری کمپنی کے, اس میں 100 لوگ ہیں, اور اس وقت یقیناً اٹس ڈیفیکلٹ فار ایوری بڈی ٹو میک بوتھ اینڈز میٹ, یعنی اب خرچے چلانے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے. سب سے اگر بنیادی آپ دیکھیں کمیوٹنگ فرام ون پلیس ہوم ٹو ورکنگ پلیس, یہ سب سے مشکل کام ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے. اور کسی کے پاس ایک بائک بھی ہوتی ہے اور ایک لیٹر پیٹرول استعمال کرتا ہے پر ڈے, اس چیز کے بعد آپ اندازہ لگا لیں کہ مہینے میں اس کا کتنا خرچ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے الیکٹریسٹی کے بل جو پچھلے دنوں آئے ہیں اس میں سب کے لیے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر امجد ثاقب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ اس ہمارے معاشرے میں بہتری کے لیے, لیکن میرا ایک بنیادی خیال یہ ہے کہ انلیس وی دی بزنس ایکسپینڈ یعنی انڈسٹریلائزیشن کے جب تک آپ ایکسپینشن نہیں دیں اس وقت تک لوگ ول بی ایبل ٹو گیٹ اے ہائی انکم, کیونکہ آپ جتنی بھی سپورٹ کریں یہ معاشرے کا اصول اکنامی کا اصول ہے کہ انڈسٹری میں جب ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سیلریز بھی بڑھتی ہیں. اس وقت یہ ڈاکٹر ہے کہ ٹھیک ہے ایڈ ہاک بیسس پر لوگوں کو انکریمنٹ دی جا رہی ہے, سپورٹنگ رول سپورٹ بھی دی جا رہی ہے, فار ایگزامپل ان کے کاسٹ کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے میڈیکل ایکسپینسز کو جہاں آتے ہیں کمپنسیٹ کر دیتی ہیں کمپنیز, یہ انشورنس کی اسکیم ہوتی ہے وہاں سے کمپنسیشن ہو جاتا ہے, لیکن ایک آدمی کمفرٹیبلی رہ سکے اور اپنے کام میں کنٹریبیوٹ کر سکے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو پیس آف مائنڈ ہونا چاہیے اور ایک ریسپیکٹیبل انکم کا طریقہ ہونا چاہیے.
تو آپ کے پاس ریسپیکٹیبل انکم کی ڈیفینیشن آپ نے اپنے اسٹاف کے لیے کیا بنائی ہے, کیا آپ کر پا رہے ہیں ایسا کہ آپ کا اسٹاف خوش رہے, موٹیویٹڈ رہے اور کام کر سکے آپ کے لیے؟
لیکن میں اپنے کمپنی کی بات نہیں کروں گا, اس ڈرائیونگ سے بھی آتی ہے, میں جنرلی بات کر رہا ہوں.
جی میں ان اسپیسیفک, ظفر صاحب میں ان اسپیسیفک جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک ایز اے کیس اسٹڈی اگر ہم دیکھ سکیں کہ آپ اپنے ادارے میں کیا کر رہے ہیں جو کہ موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کے امپلائیز کو.
دیکھیے ہم تو کمپنسیٹ کرتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے, چاہے ایڈ ہاک بیسس پر ہو جہاں بھی آپ کی سیلریز کو انکریز کرنا ہو وہاں ہو, لیکن کسی کے لیے اب سیلری انکریز کرنا بھی مشکل ہو جا رہا ہے. فرسٹ آف آل ریزن از بیکاز بزنس کی گروتھ آپ کے نہیں ہوتی ہے, لوگوں کے لیے پاس ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے وہ کنزیومر پروڈکٹس کو کھل کے خرید سکیں, مور انٹرسٹڈ ان بائنگ اے گروسری. سب سے پہلے کچن چلانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ ریسپیکٹیبل انکم وہی ہوتی ہے جب پروڈکشن بڑھے, جب لوگوں کو جاب,
بیسیکلی معاشی پالیسیز جو ہیں یا معیشت چلنا شروع ہو تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. بہت شکریہ ظفر شفیق, آپ ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ بھی جس طرح سے ہم آئی ایم ایف کی رپورٹ کی ناظرین بات کر رہے تھے, عالمی بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت ایک دورہائے پر کھڑی ہے اور اس کی بہتری کے لیے بہت سے سخت اقدامات کی ضرورت ہے, جس میں عالمی بینک کی طرف سے صوبوں اور وفاق کے درمیان پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے بہتر کوآرڈینیشن کی بھی تجویز دی گئی ہے. اسی پر پاکستان سینٹ کے سابق چیئرمین سینیٹر میاں رضا ربانی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے پاس عالمی مالیاتی اداروں کی شکل میں نئے نو آبادیاتی آقا آ چکے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج ورلڈ بینک نے تجویز دی ہے کہ ایک قومی وزراء کاؤنسل ہونی چاہیے تاکہ صوبے اور وفاق بہتر کام کر سکیں, اور ورلڈ بینک کا یہ کہنا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اور نیشنل اکنامک کاؤنسل کو مزید مؤثر بنایا جائے, یہ ایک آزاد ریاست کی حکمرانی میں کھلی مداخلت ہے. رضا ربانی کی طرف سے میڈیا کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حالیہ بیانات سے انہیں یقین ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک نئی شکل نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے اور اشرافیہ خاموش تماشائی بن کر یہ سب دیکھ رہی ہے, بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشرافیہ نئے ماسٹرز کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہو. معاشی ماہرین اس سے پہلے ہر بار ایسی ہی تجاویز دیتے آئے ہیں جیسی اب ورلڈ بینک کی طرف سے دی گئی ہیں, لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیا اس بات کے کوئی امکانات ہیں کہ عالمی بینک کی طرف سے دی گئی تجاویز پر کسی سطح پر کام ہو سکے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے معاشیات اور ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری سے, جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. عابد, کیا کوئی مختلف تجویز ہے عالمی بینک کی طرف سے جو کہا گیا ہے؟ کچھ نیا تو شاید نہیں ہے اس میں, یہ تو ہم ہر بار لوکلی تو ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو پاکستان کی معیشت کے لیے اس پر عمل درآمد ہوتا تو ہمیں آج تک نظر نہیں آیا.
دیکھیے عالمی بینک نے کوئی نیا نہیں کہا, یہ تو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز بھی ہیں کہ کونسل فار کامن انٹرسٹ جو ہے ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ کہ وفاق اور صوبے جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور آپس میں ایک ہم آہنگی پیدا کر سکے اگر کسی کا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے وہاں پہ ڈسکس ہو. اسی طرح سے جو باقی انہوں نے کوآرڈینیشن کی بات کی ہے, سنکرونائزیشن کی بات کی ہے, تو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ ہر سال جب وفاقی بجٹ آتا ہے اس میں ایک آئٹم لکھی ہوتی ہے صوبائی سرپلس, یعنی صوبے جو ہیں وہ اپنے آمدنی سے کچھ سیونگ کریں گے اور وہ بچا رہے ہوں گے. اب اگر صوبے نہیں بچا پاتے ظاہر ہے کہ آپ کا سارا بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے ٹیکسیشن کے ایشو پہ دیکھیں, ڈبل ٹیکسیشن, کسی صوبے میں جی ایس ٹی کا ریٹ جو ہے وہ کوئی اور ہوگا, دوسرے وفاق میں جو ہے وہ اور ہوتا ہے. اگر آپ آئی سی ٹی کی حد تک دیکھیں, اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری, تو اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے پے کرتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کے جو بل ہے اس پہ صرف 5% جی ایس ٹی لگتی ہے. وہی اگر آپ راولپنڈی میں چلے جاتے ہیں جو کہ پنجاب میں ہے, یا پشاور میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو جی ایس ٹی زیادہ دینا پڑتی ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ پریکٹیکلی آپ کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں جب بھی ہم ادارہ جاتی ریفارم کی بات کرتے ہیں یا پالیسی ریفارم کی بات کرتے ہیں. تو آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو, وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ان ایشوز پہ صوبوں کو اور وفاق کو آپس میں نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اپنی پالیسیز جو ہیں وہ ان لائن کرنے کی ضرورت ہے.
اب ایک چیز میں, ابھی مہنگائی کے حوالے سے جو رپورٹ ایک رہی اور خاص طور پہ غربت کے حوالے سے ورلڈ بینک کی رپورٹ میں جو نمبرز دیے گئے, کتنے الارمنگ ہیں یہ نمبرز آپ کے لیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے انفلیشن کے نمبرز ابھی جس سطح پہ ہیں یہ کم ہوتی ہے, اپیرنٹلی دکھائی بھی نہیں دیتی جو پروجیکشنز ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں. سو ویئر ایگزیکٹلی اٹ سٹینڈنگ
اس وقت جو ایشو آ رہا ہے وہ انیکوالٹی کا آ رہا ہے. ایشو جو ہے وہ ہیو اور ہیو ناٹ, یعنی وہ لوگ جن کے پاس ہے, آپ اس کو طبقہ اشرافیہ کہہ لیں, آپ اس کو اپر مڈل کلاس کہہ لیں, اور وہ لوگ جو کہ اس 40% روپی ڈیپریسیشن کے بعد اور ایک ریکارڈ انفلیشن کے بعد جو اپنی بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے سے بھی قاصر ہو رہے ہیں, تو ان کے درمیان جو تقسیم ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, ان کے درمیان گیپ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جو گیپ ہے یہ اگر یہ خاص حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہاں پہ پھر ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے جو کہ پورے سوسائٹل فیبرک کو وہ ایک چیلنج کر سکتی ہے, اس کو کمزور کر دیتی ہے معاشرے کو. اور
آپ سمجھتے ہیں اس طرح کے امکانات ہیں پاکستان کی سوسائٹی میں؟
دیکھیے ابھی ہم نے پچھلے مہینے دیکھا, پہلی دفعہ ہوا بڑے عرصے کے بعد کہ لوگ مہنگائی کی وجہ سے سڑکوں پہ آئے. آپ دیکھیں پاکستان جہاں پہ کہ ہر موضوع پہ احتجاج ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنے مجبور ہو جائیں کہ وہ اپنی انرجی بل بھی نہ پے کر پائیں. اور ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ عالمی منڈی میں کروڈ آئل کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ بڑھتی ہوئی قیمت جو ہے یہ ہمارے بجلی کے بلوں پہ بھی ریفلیکٹ ہوگی, یہ پٹرول ڈیزل کی قیمت پہ بھی ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی, اور ابھی گیس کے بل بھی ہمیں بڑھانے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی ایک اچھا خاصا پہاڑ جیسا انرجی سرکل ڈیٹ جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے جس کو کہ ہمیں ختم کرنا ہے. تو اب لوگوں کا جو میجر کنسرن ہے وہ انرجی اور یوٹیلیٹی بلز ہیں. ہر گھر میں چولہا بھی جلنا ہے, ہر گھر میں گرمی یا سردی کے لیے اور خاص کر روشنی کے لیے بجلی بھی چاہیے, اور اگر موٹر سائیکل موٹر گاڑی نہیں بھی تو پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے انرجی بل جو ہے
اس کے حوالے سے بلز بڑھ رہے ہیں. اب میرے پاس لاسٹ ایک منٹ ہے, میں کوئکلی جاؤں گا. آپ عالمی مالیاتی ادارے کے حوالے سے جو رضا ربانی کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ اب یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنتے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟
میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں ایگزیجریشن ہے. یہ جو پروگرام ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ یا ورلڈ بینک کے ساتھ, یہ ہماری اپنی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, اور ہم مجبور ہو جاتے ہیں جب اپنے مالیاتی ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے, تو تبھی ان اداروں کے پاس جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا. اگر ہمارا گھر درست ہوتا ہے تو آئی ایم ایف جو ہے وہ زبردستی تو ہمیں یہ نہیں آ کے کہتا کہ قرضہ لے لیں. یہ ہم ہی ہیں جو کہ ڈسپلن نہ لانے کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اور پھر ہم ایک اپنا پیکج بنا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ قرضہ ادا کیسے ہوگا. تو رضا ربانی کے ساتھ بسد احترام, مجھے ہائی رسپیکٹ فار ہم, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے یہ ہمیں آ کے مجبور کر رہی ہے, ہم مجبور ہو کے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عابد سلیری, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے, اور جس حوالے سے ابھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی اکانومی پہ, اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه او افغانستان، امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونو ته دې درناوی وکړي. خو طالبان وی پر کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو د افغانستان په اړه بحث منحرف کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر غړو او مدني فعالانو د سویس په ژنیو کې د پاکستان د پوځ او افغان کډوالو سره د بد چلن په وړاندې احتجاجي لاریون کړی. پاکستانی چارواکي وی په پاکستان کې میشت افغانان به یو ورځ خامخا خپل وطن ته ستنیږي. او د کارګرو د اعتراضونو سره د امریکا د جمهور رئیس ملګرتیا. د امریکا یو برحال جمهور رئیس جو بایدن په لومړي ځل د کارګرانو د لاریونونو سره ملګری همغږه او ملاتړ یې وکړ.
السلام علیکم او ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د سپتمبر د میاشتې 28 او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګورئ. زه سید سلیمان آشنا یم او د افغانستان مسایل او ارزونه په پیل د خبرونه کې لرو. هیله ده چې نیم ساعت د خبرونه درسره وګورئ. امریکا او متحدینو یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د حاکمانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. دغې غونډې ته د افغانستان د وضعیت د ډیرو اړخونو په اړه یو راپور هم وړاندې شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اتن بایو ویلي دي چې طالبان ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنه کې ونډه واخلي. خو طالبانو د امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي چې په کوچنیو کورنیو مسلو باندې خبرو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په اړه بحث منحرف کړی دی. تفصیل یې په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سې شنبې په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر او د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د روان وضعیت په اړه خپل درې میاشتنی راپور ولوست. د راپور په یو برخه کې راغلی چې طالبان لا تر اوسه ښځو او نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي.
د خپلتیا یو بل تګلاره باید لومړی دا یقیني کړي چې په افغانستان کې اوسني حاکمان د ژوند په ټولو برخو کې په ځانګړي ډول د ښځو او ولسونو د ښېګڼې لپاره مسؤلیت ومني.
غونډې ته د وینا پر مهال د مدني ټولنې استازي کریمه بینون د امنیت شورا نه وغوښتل چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره تر دې ډیر ګامونه پورته کړي.
Too often the international community claims
دغه شورا څو ځلې پر طالبانو غږ کړی چې خپل سرغړونې پای ته ورسوي. خو تاسو باید د هغوی لخوا د ښځو په وړاندې د تبعیض د مخنیوي لپاره د حساب کتاب په مخه ډیر څه وکړئ. زه نن له دې شورا نه غواړم چې روښانه کړي او وایي چې نړیواله ټولنه کوم جنسیتي اپارټایډ یا تبعیض چې طالبانو رامنځته کړی نشي زغملی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مشر دربار امریکا غږ ته ویلي چې د امنیت شورا په مجالسو کې د بشري حقوقو په اړه زیات بحث نه دی شوی.
د بشري حقوقو د ناورین د مخنیوي په برخه کې ډیر کم څه وویل شو. دا د وضعیت یو ډیر د اندېښنې وړ انزور وړاندې کوي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې په کوم لوري درومي. نړیواله ټولنه څومره چمتو ده چې مخته لاړ شي او د بشري حقوقو جدي کړکېچې رامنځته شوي او زیاتېږي هیر کړي.
اما امریکا او ملګری د امنیت شورا په غونډه کې د طالبان نو وختل چې د بشري حقوقو لپاره درناوی وکړي او د پډاګه کړ چې ک طالبان کورنۍ مشروعیت و نه غټي نړیوال مشروعیت نشي تر لاسه کولای.
We urge the Taliban to roll back.
مونږ طالبان هڅو چې محدودیتونه ختم کړي، خځو او نجونو ته د اجازه ورکړي چې تعلیم ته لاسرسي ولري او دا پټولنه کې د هغوی د پوره مساوي او منلرون کې ونډه څرګندونه وکړي.
طالبانو د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته خبرګون خوله او ویلي چې بحثونه منحرف شول. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکې لیکلي چې د دغه شورا بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو یعنی خود تعلیم او کار په لولو سره منحرف شول. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په وضعیت مختلف اندېښنې مطرح شوې دي. عمده بحث د ښځو د حقونو موضوع و چې غواړم د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې پخوانی کارکوونکي روبینا هم درد نظر پرې واخلم چې نن په سکایپ زموږ بلنه منلې. روبینا جان، تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر رالی. که داسې اول ستاسو نظر واخلم چې آیا د امنیت شورا غړو هغه څه مطرح کړل چې ستاسو په څیر د ښځو د حقونو مدافعانو یې توقع لرله؟
سلامونه تاسو او ټول قدرمنو کتونکو ته.
ولکه
څنګه چې تاسو هم واوریدل او ومولیدل، دوی ځینې مسایل مطرح کړل چې ښه مسایل وو. مثلا دوی د خپل تعامل پاکله د طالبان نه وغوښتل چې دوی د تعامل لاره نیسي، مګر دوی هغه څه چې د تعامل نه یې توقع دغه نه دي ترلاسه کړي. خو هغه څه چې افغاني خزینن غواړي هغه د نجونو د خوندیو د دروازو پرانستل دي، چې دا باید لکه یعنی بیډ او باندې وشي. دوه کاله یو عمر دی چې د نجونو تلف شو یا ضایع شو، مګر دوی ښوونځیو ته ورته هم لاسرسی نه لري. هغه څه چې افغانې ښځې غواړي او هغې ته تبخیي یا عدالت غوښتنه کوي، هغه د ښځو شمولیت دی په ټولنه کې، کار ته یې لاسرسی دی. متاسفانه د دغه غونډو نه وروسته ښځو د افغان ښځو توقعات یو څه لوړ دي. وکله چې موږ ګورو بیا هم ترکیچونه ستونزې خندونه پکې شتون لري.
مګر طالبان خو وایي چې د یو مسونه یا خوندي چاپیریال رامنځته کولو لپاره کار کوي.
دوی خو تیر دوره کې هم 15 کاله خلک منتظر کړل. 15 کاله یو ډیر وخت مو چې زه خپل هغه وخت کې یعنی یو در قربانیان نو مو چې بیا هغه وخت ما ونه شو کړی چې څنګه جبران کړم. د هر ورځې په تیریدو سره یو زیاده ده، یو ضرر دی چې ښځې انجونې ګوري. نو که تیر کا د تیر دورې په څیر دوی کلونه تیریي او یو میکانیزم نه رامنځته کوي، دا په دې معنا ده چې دوی نو د حکومت ولای توان نه لري. او که دوی د حکومت ولای توان لري، نو بیا دوی یو میکانیزم باید اولویت ورته ورکړه. دا د افغانستان د نیم نفوذ په سرنوشت مسله ده. دوی ته باید لومړیتوب ورکړه. دوی باندې باید شدت باندې کار وکړه. دا څنګه میکانیزم ده چې دوه کاله تیر شو دا میکانیزم جوړ نه شو؟ هر څه شتون لري افغانستان کې، سیستم و، هر څه و، اسلامي نظام و. هیڅ ضرورت نه لري چې بیا میکانیزم جوړ شي. بیا چې دوی په خپل خوښه یو میکانیزم جوړوي، فکر کوم دوه کاله بیخي او ډیره مسله ده. او په دې خبره نور نه غلیږي، یو عملي اقدام ته ضرورت.
خو روبینا جان، ستاسو د خبرو په امتداد غواړم، په دې تیرو دوه کلونو کې مقرره د طالبانو نه همدا ډول غوښتنې شوې دي چې دا د نجونو تعلیم او ښځو کار او اجتماعي فعالیتونو اجازه ورکړي، خو په وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی. فکر کوي چې د دې نه وروسته به دا ډول غوښتنه چې اوس په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې مطرح شوې ده یا دا ټینګار پې شوې، کوم اغیز به ولري؟
څنګه هم دا چې دومره خبرې وشوې، دومره غوښتنې وشوې، د افغانستان ټول خلک همدا غواړي چې نجونې او ښځې باید خپل حقونو ته لاسرسی ولري. فقط یو څو نفره طالبان شاید د دې مخالف وي. حتی په طالبانو کې هم داسې ډلې شتون لري چې هغوی د ښځو د تعلیم سره موافقه دي یا مخالف یې نه دي. خو ستونزه همدا ده چې دا نه حل کیږي. د دې نه وروسته هم زه فکر کړم چې اصلا دا د یو سیاسي تعامل په پایله کې دا وضعیت رامنځته شوی، او تر څو چې دوی هغه خپل سیاسي هدف ته ونه رسیږي، ښځې به همدغسې د وسیلې په توګه د ښځو د حقونه به د وسیلې په توګه کاروي، او د دنیا سره په تعامل په برخه کې همدغسې
رامنځته شوی. یوه بله پوښتنه کوم، دوه جزه لري خو که داسې مختصر جواب راکړي. اول دا چې ستاسو په نظر د امنیت شورا په څیر نړیوالو مهمو مجلسونو کې د افغانستان او د افغانستان د ښځو د حقونو اصلي استازیتوب څوک باید وکړي یا چا باید کړی وي؟ دویم دا د بشر د حقونو په برخه کې اکثریت فعالان داسې خصوصا د ښځو د حقونو په برخه کې مختلف جهتونه داسې ادا کوي چې دا پروژه‌ای ښځې دي او دوی متحد غږ نه لري. په همدې وجه باندې طالبان ګوري چې داسې مقابل کې یو څوک نشته دی چې واقعا متحدانه غږ وشي. فکر کوي همداسې یو څه شته؟
اصلا اول لومړی پښتني ته براشم په داسې مهمه غونډه کې چې هر څوک ګډون کوي، د ښځو نماینده د ما په نظر، ځکه چې د ښځو ستونزې ټولې نړۍ ته ډېرې واضح دي. هیڅ ستونزه زه پکې نه وینم. او دغه ستونزې مثلا هر څوک چې مطرح کړي، دفاع وکړي، عدالت غوښتنه وکړي، هغه د ښځو نماینده کېدلی شي. افغانه ښځه وکړي که حتی د نړۍ کومه بله ښځه هم د ښځو په ستونزې شریک کړی دی. افغانستان د خپلستون دي ټول نړۍ ته ډیر واضح دي چې افغانستان یو ځنه یو د خپل خدي نشي کولای تعلیم ته لاسرسي ولري. او دویما پښتنه دا چې د خپل ترمنځ متاسفانه زم متوجي شوی يم ټول هم په دې وسته کې پوښي وي چې په اتما دي یو څورا منځ شوی یو څورا منځ شوی دا څه دی یو خپل باندې تیر وړو باندې باندې او ځبل نه یعنی متفرقه کیږي ګروپونه. خدا په دې معنا نه ده چې خځو ترمنځ جدي ستونزې شته. خپل پروژه خصل یو لوی کار دی چې څوک پروژه واخلي یو څوک خځې په کار وګماري کار او فعالیت په تطبیق کې دا کومه نه ده دا یو غلط کار دی.
مننه روبینا جان هم درد کورم ودان ډیره ډیره مننه چې اول خو زموږ بلنه مو منله خپل نظر هم شریکو
تاسو نه مننه.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو شمیر غړو او غنو مدني فعالانو پرون یعنی د سیشن بی پرز په جنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته احتجاجي لاریون کړی دی. لاریون کوونکو د پاکستان د پاوز او د حکومت د خوانه د یاد ګوند د غړو د نیول کېدو او د افغانستان د کډوالو د نیولو او زورولو په وړاندې اعتراض کړی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د غړي او د بشري حقوقو فعالان چې د اروپا له بیلابیلو هیوادونو څخه راغون شوي وو په پاکستان کې دغه خوځښت د مشرانو نیول کېدو او د افغان کډوالو د نیول او زورولو په اړه د پاکستان د پاوز او حکومت تګلارې وغندلې. د لوڅو په خولارونکو پر ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو پر نړیوالو ادارو غږ وکړ چې د پاکستان د پاوز لخوا د پښتنو او نورو لګکیو او هلته د افغان کډوالو پر بشري حقوقو د پرلپسې تیریو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
زموږ د دې درې سره پروګرامونو درې مطالبه یو ده چې په پاکستان کې پر پښتو ژبه غورزنګ کریکډاون د پر ملګرو باندې کوم تشدد شوی دی یا ترشر شوی دی دا په کلکو ټکو غندلی شو. د ملګرو ملتونو دا مطالبه وسوله چې پاکستان دې په دې اوله باندې وپوښتي ورسره په پاکستان کې چې د افغان کډوالو سره کوم ناروا چلند روان دی په دې اوله باندې هم د ملګرو ملتونو سره وپوښو وغوښتل شول چې د پاکستان پر حکومت فشار راولي چې د افغان کډوال دې نه تنګي
دا چې کوم ټورچر روان دی د پی ټی ایم ملګرو د پښتنو په پښتنو د هیومن رائټس ډیفندرز دا ایشو با انټرنیشنل کمیونټي سره راوچتو او مطلب دا چې پاکستان دا چې کوم کنونشن اگینست ټورچر دی دا وی د ستحت په دی باندې کړی دی دا د جنوسایډ برابر دی او دا ایشو موږ ډیر په طاقت سره ډیر په فورس سره راوچتو.
لاریون کونکو له احتجاج وروسته په یو کانفرنس کې د پاکستان د پاوز او حکومت د اقدامات بشری جنایت وګڼل او لنړیوالو وغوښتل چې د دوه اقداماتو مخه ونیسي.
پردغه انټرنیشنل کانفرنس کې هم زموږ سره محکومو کامونو سندیانو بلوسانو او کشمیریانو ګډون کړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ اروپا د پاکستان استعمالي ریاست او د پوج د غورزنګ په ملګرو ناروا تشدد او د پر وطن افغانانو سره غیر انساني چلند په غبرګون کې دغه اقدام پیل کړل.
دوه لاریون کونکو همدارنګه د ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پر طالبانو فشار راوړي څو افغان میرمنو ته د کار او انجونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
موږ مطالبه د ملګرو ملتونو د دعوې چې پر طالبانو د فشار راوړلی سي چې د افغانستان کې د انجونو پر تعلیم باندې او پر طالبانو د فشار راوړلی سي چې د انجونو د تعلیمي تعلیمي ادارو دروازې خلاصې کړي سي او ښځو ته د کار موقع ورکړل سي.
لاریون کونکو ویل کده هیوادونو حکومتونو ترمنځ اړیکې او مناسبات هر څومره خرابې وي خو نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو ته باید درناوی وشي. د غلاریون په داسې حال کې کیږي چې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت په غوښته هیواد کې د افغان کډوالو نیول ته زور ورکړی. پاکستانی چارواکي وایي دوی بې اسناد افغان کډوال نیسي او تور پوری کوي چې یو شمېر دغه کډوال په هغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې لاس لري. خو افغان کډوال او نړیوال بنسټونه دا تورونه ردوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت هم دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان خپل پړه پر نور اچوي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
د پاکستان د قبایلی او کډوالو چارو مسول ویلی دی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو کور افغانستان دی او یو ورځ به خامخا د پاکستان خپل وطن ته ستنیږي. د دې موضوع نور تفصیل به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واخلم چې د سکایپ موږ سره په خبرونه کې دی. ناصر صاحب ستړي مشي، اول خو دا د افغان کډوالو وضعیت ولې ډیر بد یادیږي او چارواکي یعنی پاکستانی چارواکي په دې اړه څه وایي؟
کډوال کده پاکستان په هر برخه کې دی لاغوی سره اندیشناستا هغه اندیشمن دی او نه یوازې اندیشمن بلکې د هغوی پر ضد باندې د پاکستانی پولیسو عملیات روان دي. د پاکستان چارواکي وایي چې دغه عملیات ځکه کوي چې د دوی په خبره وایي هغه ناقانونه کډوال چې هغه د دوی په خبره وایي چې یوازې افغان کډوال نه بلکې د هر هیواد کډوال چې د هغوی پر ضد باندې دوی عملیات کوي. خو دلته لوی ستونزه دا ده چې دغه کډوال بیا وایي یوازې ناقانونه کډوال نه بلکې قانوني کډوال چې هغه کډوال چې هغه قانوني اسناد لري د هغوی پر ضد هم پولیس د ضروري نیسي او همدغه سي یو کار ته تللی نیسي نه هم کار او ژوند کولای شي. د دې سره دلته لکه نن چې دغه غونډه سوې وه په دې کې د پاکستان د کډوالو او قبایلي چارو وزارت یا سفران د هغوی سیکرتر سره مې خبرې وشوې. هغه وایي چې دوی دغه سې یو میکانیزم یا داسې یو پلان جوړوي چې دغه په خبره لمړی به پکې هغه افغان کډوال چې هغه په کوم جرم کې ککړ وي هغه په کوم دغه ناقانونه کار کړی وي وایي په لمړی پړاو کې به هغه کډوال بیرته ستنوي او تر هغه وروسته به د پاتې نورو کډوالو لپاره هم دوی وایي چې یو میکانیزم به جوړوي او په دې باندې د پټکیو د پاکستانی چارواکو سلام مشورې روانې دي. لامدې سره د دې غونډې پاکلمو دغه راپور چمتو کړی دی چې تاسو او اوریدونکو کتونکو پام ورسره کړئ.
د ساينسي علومو د انسټیټیوټ لخوا د المان او کوربه هیواد په مرسته په پښتونخوا کې د میشتو هغو افغان کډوالو د ستونزو د ارزونې لپاره څېړنه کړې چې په شاري سیمو کې ژوند کوي. د دې څېړنې په اړه تر جوړې سوې غونډې وروسته د پاکستان د قبایلي او کډوالو چارو مسؤل یا د سفران سیکرتر له رسنیو سره خبرو کې وویل پاکستان میشتي افغانان به یو نه یو ورځ خامخا بیرته خپل وطن ته ستنېږي.
جو سب سے پہلے ہمارے لیے جو سیکورٹی کنسرن ہے
تر ټولو لمخبه هغه افغانان بیر تخپل وطن ته لريشتبو چې دلته د نا امنۍ په پیښو کې کالوي د پاتې نورو لپاره هم اوس پریکړه کوو
پیسز هم وو بیا ابي ډیسایډ کړو.
د دې پښتنې په جواب کې چې افغان کډوال وایي له نا قانونه کډوالو سره سره پاکستانی پولیس قانوني کډوال هم نسی او ضروري یې شاغلي جونېجو ویل د هیڅ چا پر ضد هم لوی عملیات مسته
چې پاکستان کی ریالټی اس کو دیکھ کر جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اور آج
پکار دی چې موږ ټول د پاکستان حالت ته پکتو خبره وکړو. د نن دغه څېړنه هم همدا خبره کوي چې په پاکستان کې دا سي هیڅ هم یا د چا پر ضد دومره لوی عملیات نسته.
هم جو ہے بڑی
موږ یوازې لخپل قانون سره ګامونه اخلو
اقدامات ہوتے وہی هم لے رہے.
دا اکسونه په پېښور کې د هغو افغان ماشومانو په لاس جوړ شوی چې ژوند یې په لارو کوڅو کې تیریږي. د دې سره دلته یو شمېر افغان سوداګرو د لاسي صنایعو نندارځایونه هم لګولي وو.
مختلف شیدونه د ملګر راوړي چا قالین راوړي چې په خپل لاسونه باندې خود ساخته قالین دي چا لاجود راوړي قیمتي کاڼي چې کم مادینات سره تړاو لري او څو ملګرو نور داسې صنعتي کاروبار سوال شینو لکه چې فلا جوړ شي لکه خولېګانی یا د زرانو کپڑے دې راوړي دي او د میلې ته د پکنیک ته چره عوام ته دي.
په پاکستان کې مشت په میلیونونو افغان کډوال چې له تیرو څلورو لسیزو راهیسې ژوند کوي په دې روسیو کې یې پر ضد یو ځل بیا د پولیسو عملیات پیل شوي دي. پاکستانی پولیس ادعا کوي دغه عملیات یوازې د ناقانونه کډوالو پر ضد خو خپل کډوال بیا وایي له ناقانونه کډوالو سره سره قانوني کډوال هم ځورول کیږي. خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد.
دلته په متحده ایالاتو کې جو بایدن د امریکا لومړنی برحاله جمهور رئیس دی چې د کارګرانو په لاریون کې برخه اخلي او په میشیګن ایالت کې د موټر جوړولو شرکتونو د کارګرانو سره درېدل دی. دغه معترض کارکونکي د څلوېښت سلنه معاش لوړولو او دوه دېرش ساعتونو کاري اونۍ غوښتونکي دي. پوښتنه دا ده چې آیا په دغه لاریون کې د لوړپوړو حکومتي کارکونکو ګډون به وکړی شي چې د امریکا درې د موټر جوړولو لوی شرکتونو د کارګرو غوښتنو منلو توه هڅي. پام وکړئ په دې اړه د امریکا غږ د خبریال یعنی تا پاول د رپورټ شپاره ده.
د سیشنبه په ورځ بایدن د متحده ایالاتو لومړی برحال ولسمشر شو چې د ډیټرایټ په ښار کې د موټر جوړولو د معترضو کارکونکو سره یو ځای شو. د دوه اونیو راهیسې دغه لاریون کوونکي د متحده ایالاتو د موټر جوړولو د دریو لویو کمپنیو نه د لوړو معاش او لنډې کاري اونۍ سربیره د ځینو نورو بدلونونو غوښتونکي دي. بایدن له احتیاطه کار واخیست او د کارګرانو د غوښتنو د ملاتړ پر ځای وویل چې د کارګرانو د حقونو ملاتړ کوي.
خلکو پر خپلو غوښتنو ودرېږي ځکه چې تاسو یې پام وړ لوړو حقونو مستحق یاست. راځئ هغه څه بیرته ترلاسه کړو چې مونږ له لاسه ورکړي. سمه ده، مونږ د دوی لپاره ودرېدو، اوس د دې وخت دی چې دوی زمونږ لپاره ودرېږي.
دغه ټولنه وایي چې تر 400,000 څخه ډیر غړي لري. دوی وایي چې د شرکتونو ګټې او د مشرانو معاشونه په ګړندي ډول لوړ شوي، مګر د کارګر په معاش کې خورا کوچنی زیاتوالی راغلی.
زه د توازن غوښتونکی یم. زه غواړم چې هر څوک ښه ژوند او عادلانه ژوند وکړي. که زه په یو اړخ کې کار کوم او په ساعت کې $10 ګټم او هغه غړی هغه بل کس په یو ساعت کې $15 ګټي، دا څنګه عدالت؟
جنرال موټرز چې د موټر جوړونکو تر ټولو لویه کمپنی ده، د بایدن پر راڅرګندېدو باندې د مستقیمې تبصرې څخه ډډه کړې، خو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تمرکز یې پر سیاست نه، بلکې د کارګرانو د اتحادیې له مشرتابه سره پر ښه نیت او له هغوی سره د یوې هوکړې ته پر رسیدو دی، تر څو ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي. پوښتنه دا ده چې د کارګرانو سره د بایدن ودرېدل کولی شي د خبرو اترو توازن وساتي.
شاید نه، ځکه چې په خبرو اترو کې ډیر ځانګړي څه روان دي، مګر هغه کولی شي سیاسي ملاتړ بدل کړي. مونږ لا دمخه د اعتصاب لپاره د خلکو پراخ ملاتړ لرو، او زه فکر کوم چې دا به د اعتصاب کوونکو کارګرو دریز نور هم مشروع کړي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند ولسمشر مخکښ نومان ډونلډ ترامپ پلان لري چې د چهار شنبه پر ورځ ډیټرایټ ته نږدې له اتحادیې بهر لاریون وکړي. دی د ولسمشر دوهمې مناظرې پر ځای په دې لاریون کې ګډون کوي، مګر بایدن او ترامپ دواړه پوهیږي چې دا کار اکثرا د دوی لیدلوری بیانوي. د متحده ایالاتو د حکومت لوړ پوړي چارواکي نه غواړي چې داسې یو خبره هم وکړي چې ګواکې د یو څه بدلون ته اړتیا ده. احسان الله ریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونو ته دوام ورکو. د عراق په شمال نینوا ښار کې چارواکو خبر ورکړی چې د عیسویانو د واده په مراسمو کې د اور لګیدلو له امله لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي دي او تر 150 زیات زخمیان دي. دا اور لګیدنه د سیشنبه په ورځ ماښام د نینوا ولایت په همدانیه ناحیه کې رامنځته شوې ده. دا سیمه د مسل ښار ته څیرمه د عیسویانو ګڼ مېشت ښار بلل کیږي. چارواکو تر اوسه نه ده معلومه کړې چې د اور لګیدلو اصلي علت به څه و. خو د کردانو یو خبري ټلویزیون په لومړنیو خبرو شوو معلوماتو کې ویلي چې ممکن د د پزې کې د اورلو ولامل د اور بل شوی ووسی. د سیشن بپورې یو ویډیو خبره شو چې پکې د توري بهيري د پوزي مانوګانو قومندان ویکتور ساکالوف خې دا هغه کس دی چې یو ورځ مخکې تر دې ویډیو خبرېدلو اوکرين ادا کړې و چې په یو راکټي بریټ کې وشلې ده. په ویډیو کې ښکاری چې سکالوف د روسي د دفاع وزیر سرګي شوګو کین لاستا ولاړ دی او د ویډیو له افسرانو سره خبرې کوي. خو دا نه ده معلومه چې ویډیو کله ثبت شوې ده. د اوکرين ځانګړو ځواکونو د سیشن ویپر سیویل دوی به د روسیې لخوا د دغه ویډیو د خبرېدو وروسته د خپل معلوماتو ارزونه وکړي. او امریکا د جمهوری خوختون کې ګوند او کاندیدان نن چهارشنبه د جمهوری ریاست د ټاکنیز مبارزو دویمه مخامخ مناظره کوي. دا مناظره چې په کالیفورنیا ایالت کې د رانالد ریګن کتابتون کې کیږي، د جمهوری خوختون کو مخکخ کاندید فخوانی جمهوری جانر ترامپ په کې حضور ونه لري. د جمهوری خوختون کو لومړی مناظره تیر میاشتې په ویسکانسن ایالت کې شوې و چې ترامپ هلته هم ګډون نه وکړي. ټاکل شوی جمهوری خوختون کې به د 2024 میلادي کال په نومبر میاشت کې جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې په جولای میاشت کې د خپلې ګوندی غونډې په ترڅ کې رسمي کاندید اعلان کړي.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او په افغانستان کې د کورنی کرکټ لوري د کلبونو ترمن سیالي تر وینیمې میاشتې وروسته اوس پای ته رسیدلې. په دې سیالي کې دوه ویا ټیمونو ګډون کړو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي کورنی سیالي اړین کني او لوبغاړي د ورته سیالي د دوام هیله لري. بل خواته چیډونکو وی چې کرکټ بورډ باید په معیار برابر لوبغاړو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. شمس اریان یې تفصیل لري.
د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څنګه اړوند د 2023 کال د کلبونو په کچه سیالي چې ونی میاش وړاندې د کابل ولایت په څلور بیلابیلو لوبغالو کې پیل شوې د زرمروال کرکټ اکاډمۍ د الف لوبډلې په اتل ولې پای ته ورسېدې. د کرکټ بورډ چارواکو امریکا ژختو ان چې د یادو سیالیو په جریان کې ټول ټال 204 لوبې تر سره شوې. د دوی په خبره چې دا د افغانستان کورنی کرکټ په تاریخ کې د مثال سیالي وي.
د سخ کال لنیکه مرغه د کابل انټر کلب دوه ویا لوبډلې وي. د تیر کال په پلتره باندې تقریبا شل 22 لوبډلې اضافه شوې او له دې سره تقریبا ټول ټال د نن د پایلو به سره 204 لوبې تر سره شوې چې دا د افغانستان د انټر کلب په تاریخ کې لومړی ځل ده چې دومره زیات لوبې په یو ولایت کې تر سره کیږي. او په دغه کې دغه سیالیو مخم ده چې هغه ځوان لوبغاړي هغه استعدادونه چې د ګریټو لپاره لار پیدا کوي هغه له دې انټر کلب د لومړي پړاو کمی لوب تر سره کیږي. دا غ لوب غوره لوبغاړي غوره بیټر بالر او هغه کم لوبغاړي لونډران سدي هغه به ګریټو تلاره پیدا کوي.
بل لورته دا یادو سیالي لوبغاړي ورته سیالي د دوی دراتلونکو لپاره اړین غني. ته دوی په خبره چې د ځوان لوبغاړو خواري به دوی خپل لوی مختور سوي. دا ځوانان هله لري چې یو ورځ دوی هم د ملي لوبډلې برخه سي.
ګټورې خډېرې زیاتې وي ځکه په دې کې د کابل دوه ویا لوبډلې وي. نو مونږ هرې لوبډلې سره مخامخ شو. نن چې مونږ په لوبې ته راغلي یو تقریبا مونږ لس لوبې وکړې په دې ټورنمنټ کې. نو ډېرې مهمې سیالۍ دي ځکه یو لوبغاړی همدې ځینه مخته تللی سي همدې ځینه آینده جوړیږي آینده کرکټ کوي سي دې ځینه
کرکټ بورډ نوول ډېره مننه کوم چې دغه یو ښه ټورنمنټ په لاره اچولې او نور ونه غواړو چې دغه سیمخ کې خخه ټورنمنټونه مخته وي درسو هغه نوي ځوانان تشویق هم شي او مخکې هم راشي خلک وویني. نو همدغه کرکټ د آینده کې همدغه انټر کلب نه مخکې پلیران راځي نشل ټیم ته او افغانستان نوم به روښانه کړي.
که څه هم د کرکټ برخې شننکه داخلي سیالي خورا اړینې غني خو په ورته وخت کې کرکټ بورډ څخه غواړي چې د هغه لوبغاړو ته لا زیاته پاملرنه وکړي کوم چې د لوب ټول معیارونه یې بشپړ کړی وي.
کرکټ بورډ نه تدا کول په کار دي زما په نظر چې خصوصي سکتور ته نورم کار وکړي. هغه کلبونه چې معیارونه پوره کړي راجستر ولري معیارونه پوره او هغه لوبغاړي پوره کلبونه پوره راجستریشن شوی هغه ته نورم توجه وکړي. نو کرکټ بورډ هم دي کې ډیر زیات سهم لري. کرکټ بورډ پر دې کې ډیر زیات برخه اخیستې ده ډیر زیات کار ورسره کړی ده. نو د سندن چار چاته داخله ورکړي ده ارسو کراوستل کې سب تر راجستر کړي په دې دوه ویټمو کې هغه لوبغاړي هغه کلبونه چې معیارونه پوره نه هغه سره دوی هغه نه کوي په دې لوب کې نه داخله وي.
په افغانستان کې د کرکټ لوبه تر نورو ورزشونو زیات علاقه مندان لري. د شلونکو په باور چې ځوان او وړ لوبغاړو ته پر وخت لوبه فرصت ورکړل شي لیري بنوي چې په نړیواله کچه بل لوی بریاوي هیوا تراوړي. شمساریان امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
دا خبرونه په همدې سره پای ته رسو. خو هیله ده چې د امریکا غږ په نورو انټرنیټي پاڼو باندې ورستي خبرونه او راپورونه وګوري ولولې او نور سره شریک کړي. د ری خبرونه په همدې څو شیبو کې په لیګ او زمونږ همکار لینا روزبی به قربانه اوسې او تاسو ته معلومات شریک کړي. لینا جان تاسو په خیر راغلی. څل راي تاسو نن خپل لیدونکو
ته بله با سلام به شما او بیننده های محترم. نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد خبرساز شده با واکنش طالبان و رد و بدل لفظی که میان نماینده ویژه افغانستان با نماینده پاکستان در این نشست صورت گرفت. همچنین خبرهای دیگر از داخل ایالات متحده و جهان داریم. با ما باشه. برنامه تا چند ثانیه دیگر آغاز خواهد شد.